قدر من اوریدون کوترار سلام ریز ما اوز ما ده همکاران سلامونا او نیکی هیلی اومنی نند چار شنبه ما شام دد بازرات لسم میلادی کال ده جنوری ده میاشتی او لسمه چی ده گر لسو شپرز نیم ایگری شمسی کال ده جلی ده میاشتی ده اوشتی منیتی سر برابر ده 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 خپلنیش به خپراونستا سود خوشی او روختیا پهیل شرکوم په دا خبرونه کې تازه خبرونه په شمول به د ورځې مهمو پیښو په کتنه کې په کابل کې د افغانستان د سیاسي چارو د څیړونکو او کارپو ښاغلي محب الله شریف مرکه د افغانستان د قومونو د تاریخ په اړه به د استرالیا په بریسبون کې د افغانستان د مرکزي ایسای او د استرالیا د ایسای د پخواني چارواکي کارپو سیاسی او فرهنگی شخصیت شاغلی ډاکټر نور احمد خالدی د افغانستان د قومونو د تاریخ په اړه او د پروګرام په اخر کې به د نغمې په اواز کې یو ښکلې سندره هم واوري. د ورځې یو مهمو پیښو ته یو کتنه.
نظر بر رویدادهای مهم رول
گرانو او قدرمنو اوریدونکو په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاڼو د افغانستان په اړه بیلابیلې لیکنې کړې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده: کله چې امریکا او پاکستان له یو بل سره لانجه کوي زیان یې افغانستان ته رسیږي. ورځپاڼې د هغو اعتراض کوونکو عکسونه خپاره کړي دي چې روانه میاشت یې په پېښور کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ عکسونو او د دې هیواد بیرغونه تر پښو لاندې کړي وو. د ورځپاڼې په وینا د پاکستان او امریکا ترمنځ لانجو دوه ځلې یو بل هیواد ته زیان رسولی چې نوم یې افغانستان دی. په مقاله کې راغلی چې ډېر څیړونکي په دې باور دي چې د افغانستان ورانۍ د 2011 میلادي کال د شروع څخه سوي دي. د ورځپاڼې په وینا لومړی ځل د افغانستان ویجاړي د 40 کاله مخکې هغه مهال پیل شوه چې په 1990 میلادي کال کې یو امریکایي ولسمشر او پاکستاني جنرالانو لاس په لاس له خپلو سعودي ملګرو سره چې له ډالرو ډک بکسونه ورسره وه افغانستان ته ځکه ننوتل چې روسیه او کمونیزم ته به ماتې ورکړي. خو ظاهري شعار یې دا و چې افغانستان د شوروي اتحاد د اشغال خلاصوي. ورځپاڼې لیکي د افغانانو دوو نسلونو له جګړې پرته بل څه نه دي لیدلي. ورځپاڼه زیاتوي چې د امریکا له پټو لوبو او فشارونو وروسته د دې هیواد اوسنۍ ولسمشر وایي امریکا پاکستان ته په احمقانه توګه میلیاردونه ډالر مرستې ورکړې دي چې په بدل کې پرته له تیر ایستلو څخه بل هیڅ څه نه دي ترلاسه کړي. همدارنګه په کابل کې خبرېدونکو ورځپاڼو د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په روانې غونډې او د ځان وژونکو حملو په اړه د پاکستان د عالمانو پر فتوا بیلابیل مطالب خپر کړي دي. میلیاردمن ورځپاڼې د خپل لومړي مخ په غټ سرلیک کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه جوړه. ورځپاڼې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سفیر په اوله لیکلي دي چې د امنیت شورا دا غونډه به د بهرنی چارو د وزیرانو په کچه وي او دوی به په پاکستان کې د وسلوالو د پټځایونو موجودیت تایید کړي. ورځپاڼې وړاندې د ملي شورا د ځینو غړو په اوله لیکلي دي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغو اسنادو په روڼا کې چې د افغان حکومت لخوا ورته سپارل شوي دي د پاکستان پر وړاندې اقدام وکړي. ویسا ورځپاڼې بیا د امنیت شورا ځانګړې غونډې ته په اشارې په ملګرو ملتونو کې د افغان سفیر محمود سیکل په اوله لیکلي دي چې په پا پاکستان کې ترهګرو د پناه ځایونو پر وړاندې د اقدام په اړه یو ښه فضا رامنځته شوې ده او دا مسله به د امنیت شورا په غونډه کې چې په جدي ډول مطرح شي. ورځپاڼه وړاندې لیکلي دي چې دا غونډه به څلور ورځې وروسته له هغه جوړې شي چې د پنجشنبې په ورځ د امنیت شورا پلاوي کابل ته د خپل سفر راپور وړاندې کړي. د ورځپاڼې په وینا دا غونډه به تر ډېره په افغانستان او منځنۍ آسیا سیمه کې د امنیت په ټینګښت او ودې متمرکز وي. افغانستان ما ورسپار بیا په مطلب کې د مشران جرګې په اول لیکلي دي چې د ملګری ملتونو امنیت شورا د پاکستان پر وړاندې جدي او عملی ګامونه پورته کړي. مشران جرګې رئیس ویلي چې افغان حکومت د ملګری ملتونو پلاوي ته په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنې په اړه پوره اسناد ورکړي دي. ورسپار وړاندې د ځینو سناتورانو په اول لیکلي دي چې اوس د دوی تمه دا ده چې د افغان حکومت له خوا د ورسپارل شوي اسنادو له مخې ملګر ملتونه پر پاکستان خپل فشارونه زیات کړي. یوه دولتي ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې په دې اړه لیکلي دي چې د افغان چارواکو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوي په ملاقاتونو کې د افغانستان د ثبات په خاطر پر پاکستان د فشارونو په اړه خبرې شوي او ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان ترهګرۍ په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوي ته پوره اسناد سپارلي دي. په سر مقاله کې راغلي د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید د افغانستان د غوښتنې ومني. دنیا خپلواکي ورځپاڼه بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې پر پاکستان د امریکا او نړیوال ټولنې د فشارونو په دوام افغانستان بیا پاکستان د ترهګرو ډلو په ملاتړ تورن کړ. ورځپاڼه لیکي افغان حکومت د ملګرو ملتونو 15 کسیز پلاوي ته چې کابل ته راغلي وو د پاکستان په اړه ویلي دي چې هغه هیواد په سیمه او په ځانګړي ډول په افغانستان کې ترهګري ډلو ملاتړ کوي. په سر مقاله کې راغلي که څه هم د پاکستان د کړنو په اړه افغانانو له څه باندې یوې نیمې لسیزې را په دې خوا غږ پورته کړی دي او په هر کورنۍ او نړیوال سټیج یې د نوموړي هیواد له ترهګریزو کړنو پرده پورته کړې ده. خو د سر مقاله لیکونکي په باور د افغانستان پر صداقت شکونه ښودل شوي دي. ورځپاڼه لیکي خدا چې د ملګرو ملتونو پلاوي کابل ته راځي د افغانستان حالات ارزوي او د پاکستان په اړه د افغانستان شکایتونه اوري او په دې اړه د کره اسناد اخلي دا په خپل ذات کې مثبت بدلون دی. سر مقاله لیکونکي هیله ښودلې ده چې ملګرو ملتونو دا ځل د افغانستان د حق غږ واوري او د پاکستان په غیر انساني کړنو نور چوپ پاتې نشي. قدر منوریدونکو په دغه اونۍ کې هم د افغانستان د سیاسي مسایلو په اړه بېلابېلې پوښتنې راپیدا دي. افغانستان ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوي د سفر او دا چې دغه پلاوي هدف د دغه سفر څخه و افغانستان ته څه و؟ آیا ملګرو ملتونه به پر پاکستان نور فشارونه راوړي چې ترهګرۍ څخه لاس واخلي؟ او د امریکا د ولسمشر د لومړي مرستیال د تلیفوني څرګندونو په اړه چې دا تا او سمت شمال او همدارنګه د افغانستان د مسایلو په اړه کړي دي، سوال دا دی چې د دوو څرګندونو څخه هدف څه و؟ آیا په رښتیا هم هغه چې د جمعیت اوسنی رهبر وایي چې د امریکا د ولسمشر لومړي مرستیال د دین ملاتړ کړی دي او ویلي دي چې باید دا مسله د خبرو د لارې حل سي، همدارنګه ولي د جمعیت رهبر په دغه حالاتو کې د انتخاباتو غوښتنه کړې ده؟ او څنګه کیدای چې د آتا او د هرک ترمنځ دا جنجال په سلهیز ډول سره حل سي؟ همدارنګه د افغانستان د برقي تذکرو په اړه چې اوس په دې خاطر چې د افغان او اسلام د کلمې سره یو شمېر کسان ضدي توضیح وزندېده، سوال دا دی چې ولې دا کسان د افغان د کلمې سره خپل مخالفت څرګندوي؟ او دا چې اوس ولې دا مسله د چا دخوا سازماندهی سره ده چې یو شمېر کسان د افغان او افغانستان ضد؟ همدارنګه د راتلونکي انتخابات په اړه د یو شمېر کسانو اندېښنې، آیا د انتخاباتو کمیسیون به وکولی سي چې راتلونکي انتخابات په شفافه ډول ترسره کړي؟ همدارنګه په افغانستان کې د مخدر موادو د قاچاق او کښت زیاتوالي په اړه د افغانستان د خلکو او نړیوالو اندېښنې چې ولې دا هره ورځ زیاتېږي؟ او همدارنګه د ټولو هغو ګواښونو چې د امنیت سیاسي حالاتو او همدارنګه مواد مخدر او نورو اړخ کې موجود دي، د هیواد راتلونکي او په خاص ډول د ملي وحدت او حکومت راتلونکي به څنګه وي؟ دغه ټول سوالونه مو په دغه مرکه کې کړي دي چې ستاسو پاملرنه ورته راګرځو. قدر منوریدونکو په دغه اونۍ کې هم د افغانستان د سیاسي مسایلو په اړه بېلابېلې پوښتنې راپیدا دي. افغانستان ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوي د سفر او دا چې دغه پلاوي هدف د دغه سفر څخه و افغانستان ته څه و؟ آیا ملګری ملتونه به پر پاکستان نور فشارونه راوړي چې ترهګرۍ څخه لاس واخلي؟ او د امریکا د ولسمشر د لومړي مرستیال د تلیفوني څرګندونو په اړه چې دا تا او سمت شمال او همدارنګه د افغانستان د مسایلو په اړه کړي دي، سوال دا دی چې د دغو څرګندونو څخه هدف څه و؟ آیا په رښتیا هم هغه چې د جمعیت اوسنی رهبر وایي چې د امریکا د ولسمشر لومړي مرستیال د دوی نه ملاتړ کړی دی او ویلي دي چې باید دا مسله د خبرو د لارې حل سي، همدارنګه ولې د جمعیت رهبر په دغه حالاتو کې د انتخاباتو غوښتنه کړې ده؟ او څنګه کیدای چې د آتا او د هرک ترمنځ دا جنجال په سلهیز ډول سره حل سي؟ همدارنګه د افغانستان د برقي تذکرو په اړه چې اوس په دې خاطر چې د افغان او اسلام د کلمې سره یو شمېر کسان ضدي توضیح وزن لیدل، سوال دا دی چې ولې دا کسان د افغان د کلمې سره خپل مخالفت څرګندوي؟ او دا چې اصول دا مسله د چا د خوا سازماندهی سوی ده چې یو شمېر کسان د افغان او افغانستان ضد؟ همدارنګه د راتلونکي انتخاباتو په اړه د یو شمېر کسانو اندېښنې، آیا د انتخاباتو کمیسیون به وکولی سي چې راتلونکي انتخابات په شفافه ډول ترسره کړي؟ همدارنګه په افغانستان کې د مخدر موادو د قاچاق او کښت زیاتوالي په اړه د افغانستان د خلکو او نړیوالو اندېښنې چې ولې دا هره ورځ زیاتېږي؟ او همدارنګه د ټولو هغو ګواښونو چې د امنیت سیاسي حالاتو او همدارنګه مواد مخدر او نورو اړخ کې موجود دي، د هیواد راتلونکي او په خاص ډول د ملي وحدت او حکومت راتلونکي به څنګه وي؟ دغه ټول سوالونه مو په دغه مرکه کې کړي دي چې ستاسو پاملرنه ورته راګرځو. قدرمن اوریدن کو دا افغانستان د سیاسي چارو چلون کې او کارپو شاغلی میبلا شریف هم دا اوس د کابل څخه زما سره تلیفون پکر شدی، غواړم دا افغانستان د مهم مسایلو په اړه دی نظر وپوښتم. جناب شریف صاحب تر سلامي زما سلامونه او نیکی هیلې ومني، ډیر مننه چې زموږ بلنه مو د برکې ده پاره ومنل. خدای مو سرلوړي،
آشنا تر تاسو اوریدونکو دې هم سرلوړي او په روغتیا باندې سنبال وي تل بیچاره د تغوانم.
ډیره مننه، مهرباني مو ده. جناب شریف صاحب، په دغه اونۍ کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پلاوی افغانستان ته راغلی و چې د ولسمشر اشرف غني او د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د مدني ټولنو او د ښځو د استازو سره وکتل. تاسو دغه پلاوی دغه سفر څنګه څېړئ چې هدف د دوی څه و چې د افغانستان حالات د نږدې څخه وڅاري؟
مهمه مسئله دا و چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غوښتل د افغانستان د واقعیت او د وضعیت حقیقي انځور له نږدې وګوري، په دې کې له حکومتي لوړپوړو چارواکو سره کېناستل، د دې په خوا کې د مدني ټولنو له غړو سره کېناستل، د ښځو د ځینو ادارو او ارګانونو له استازو سره کېناستل، تر هغه پورې چې د افغانستان د وضعیت په ارتباط دوی خپل انځور تکمیل کړ. زه فکر کوم چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به د افغانستان په ارتباط یوه ځانګړې ناسته ولري، په دې انځور باندې به خبرې کېږي او د افغانستان حالت به هم تکمیل کېږي. د حقیقي وضعیت لپاره به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه تدابیر او اجراءات تر څېړنې لاندې نیول کېږي چې افغانان په اوسني حالت کې ورته اړتیا لري. زما په نظر باندې دغې لیدنې وکولی شوه تر یوه بریده پورې چې هغه څه چې په افغانستان کې په حقیقي ځمکه باندې تېرېږي، په افغانانو باندې کومه بده ورځ روانه ده، د دغې ورځې په خاطر باندې د نړیوالو سترګې راواړولی شي، نړیوال دې ته راوستلی شي چې د افغانانو د دغې بدې ورځې په خاطر چې دا یوه ورځ ده او دا بده حالت او دغه وضعیت په یوازې د افغانانو په غولي نه پاتې کېږي، بلکې د نورو غولي ته به هم کش کېږي، هغوی په دې وپوهېږي او د افغانانو سره مخ کې دی چې د افغانانو خواره او ځورېدلی انګړ وسوځوي، د دوی سره مرسته وشي او په نړیواله کچه او په سیمه ییزه کچه داسې تدابیر ونیولی شي تر څو افغانان له دې اوسني بد وضعیت نه راووځي او د نړۍ د نورو هېوادونو له ولسونو سره اوغه په اوږه داسې انساني ژوند غوره کړي چې د نړیوال چاپېریال او د سیمې لپاره نور د ګواښ په ځای باندې د همکارۍ او د همغږۍ افغانستان رامنځته شي.
په دغه لیدنه کې ولسمشر اشرف غنی د پلاوي ته د پاکستان په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي او دا بعضې اسناد یې ورکړې دي. آیا د شورا د امنیت به پر پاکستان باندې کم نوي فشارونه راوړي چې دوی ترهګرې د حمایت څخه لاس واخلي؟
لدی مسالې یعنی هیڅ ډول شک او په دې مسله کې د هیڅ ډول په اصطلاح د نظر د قاطعیت مسله نوره فکر کوم له مخې ایسته شوې ده. ښاغلي اشرف غني او د افغان حکومت لوړپوړو چارواکو په ځانګړې ناسته کې هو داسې اسناد دغې پلاوي ته ورکړي دي چې د هغوی کومې خبرې چې په افغانستان کښې اورېدلې دي کوم حالات چې په افغانستان کښې ولي د هغې په ارتباط باندې د بې غړیو نظر قاطع شي او کله چې دوی په خپل مجلس کښې د بحث لپاره کښېني دوی داسې معلومات او مدارک او اثباتي مسائل ولري د هغې په ارتباط باندې چې کوم دوی تصمیم نیسي کوم اقدام کوي هغه د دوی په ځای اقدام دی او د هغې په ارتباط باندې ملاتړ کوونکي اسناد ورسره وي. لاکن زما په نظر باندې به ډېره مسله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې پورې تړلي وي چې د امریکې د متحده ایالاتو پالیسي تر کومه اندازې پورې پاکستان ته زیده د پاکستان د منافعو د منحصر کولو د پاکستان انزوا ته د بیولو او حتی په پاکستان باندې د بندیزونو د لګولو په ارتباط تر کومه ځایه پورې رښتینې کاري او تر زیاته بریده پورې اغېزمنه ده. دا مسله به له دې سره هم جوخته وي چې د امنیت شورا څومره غړي په دې نظر دي چې افغانستان د پاکستان نه په رښتیا هم تر ګواښ لاندې دی. پاکستان ته باید د ملګرو ملتونو له طرفه داسې لارې چارې غوره شي چې پاکستان له دې را وګرځوي نو د افغانستان ولس وګروي د افغانستان په هغه باندې په د ځمکې په تمامیت باندې خبره وکړي. د دې سره سره داسې یو حالت رامنځته شي چې افغانان وکولی شي په یو ښه شکل او په مناسب شکل ژوند وکړي او د پاکستانیانو د مداخلې نه لري. خو زما نظر دا هم دی چې ښایي ځینې داسې مسائل هم بحث پېر وشي چې بعضې غړي ښایي د دې سره داسې وایي چې نرمه د دوی څخه کار واخیستلی شي او دا مسله به هم په نظر کښې نیول کېږي چې د ملګرو ملتونو کومې اړتیاوې چې دي پاکستان ته په ځینو هېوادونو کښې د دوی پوځیان ورسره دي په ځینو هېوادونو کښې د دوی د پوځ نه د امنیتي قوي په شکل کار اخلي ځکه چې ټول ملګري ملتونه به د دغې نقطو په نظر کښې نیولو سره داسې یو دریځ غوره کړي چې د پاکستان په ارتباط باندې د افغانستان د بې وزنۍ اصلي انځور څرګند کړي او بلاخره د نړیوالو د اړتیا په خاطر باندې د پاکستان د زور او سیاسینه پر عملي وي دفاع کوي.
عین وخت کښې د امریکا ولسمشر مرستیال د اشرف غني سره تلیفوني خبرې کړې دي. په دو خبرو کښې د عطامحمد نور د خوا د قدرت پر مسلې هم خبرې کړې دي چې باید په سوله ییز ډول دا مسله حل سي. تاسو دا خبرې څنګه څېړئ چې دوی ولې په دغه اړه اندېښنې لري او د افغانستان دولت سره ولې دوی کومک نه کوي چې دغه مسله حل سي؟
زه فکر کوم دا مسله په دغه شکل باندې لکه څنګه چې رسنۍ را واخیسته مسله دا ده چې دغه د افغانستان دریځ چې وه د افغانستان د حکومت تصمیم چې وه دا له قوانینو لرې نه دی د نړیوالو له مشورې هم ښایي بینون نه وي. اما د ښاغلي ټرمپ مرستیال مایک پینس چې کومه خبره کوي هغه داسې نه ده چې افغان حکومت ته یې د دې ویلي وي چې د خپل تصمیم نه خوشا شي بلکې زه فکر کوم افغان حکومت تر اوسه پورې چې د زور نه کار نه دی اخیستی او د تنفیزي او د اجرایوي سیستم نه یې کار نه دی اخیستی تر اوسه پورې چې د خبرو دروازه دې لور په وړاندې پرانیستې پرېږدې وه زه فکر کوم دا هم د افغان حکومت په هغه موقف باندې دلالت کوي چې تر اوسه پورې افغان حکومت سوله ییز تللی دی د لور په وړاندې کنې دا مسله خو د دوی حق وه چې یوه قوه هلته واستوي او د ده هر څه له مخې لرې شي او نوی والي باید په کار پیل وکړي ځکه چې په هر ولایت کښې دغسې نخرې روانې دي چې هر څوک په خپل طبیعت باندې ځان والي او قمندان د امنیې او یا د یوه حکومتي ادارې مشر کوي او د هغې نه وروسته یې مرکزي حکومت نه شي څه کولی نو زه فکر کوم که چېرې امریکایانو په ککرۍ کښې عقل وي او د امریکایانو پالیسي په منطق ولاړه وي امریکا د تېر نه عبرت اخیستی امریکا د خپلو ناکامیو نه اوس ته دې ته رسېدلي وي چې اصلي د ناکامۍ علتونه څه وو نور ما هذا بسياري توري نور بسياري امي وقت فكر فهم مش افغانان ميني غوطر حوالي حمسكة خلاص فاقوارا وصار قوارا وطن فلوني فيه وحمايات بلده وزياد وقتي بيتا فايفي واركرن لو يوعد يزدي بخاطر واني يجيب قواتا ودر وقفة قدي قبريخ وان جدرت امريكاي كرساني موخي عمليشي خد خداي فاقر واكا افغان ولاش وزوري نولا امريكاانو كرغيران دي موخي هم عملي نفلي كموخ تنعرامي باباتش وودا قصالتا التاريخ وعدد موخ بماري باندلا قولتا قولي خلولا قولي داد خداي فاقر دي امريكاانو خلطي كما جاتا وجاتا نكرا یا خوبی نو کنم با باند ولن بایی زبیاده فکر روام که امریکایان باید تکرشنی نو بینه که چیرتا دا حکومت دا خیلی بولان یو بدریگی او دا رامان و ملاو تاری ها دا نو با بابا تکاریگی چه شام بویل و تنو درمور ها دا ستا لاب تو اندو شما خوامو دا سادا خان کو پسکر باندی خیلو و تیرو دیو و بیاده دا پسکر بیاد دیو تنایی زید کنم زکر
جمعیت در تنظیم وسنی مشر صلاح‌الدین ربانی په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې د امریکا د ولسمشر د مرستیال د خبرو تایید یې کړی دی چې د نور په اړه یې کړی دی او دا ویلی دی بعضې پیشنهادونه یې کړي دي چې دغه شام باید د دولت ومني د هغو د جملې څخه ویلی چې باید انتخابات وسي. تاسو د هغه دغه دریځ څنګه څېړئ چې دوی د دغه ولسمشر د مرستیال د خبرو څخه څومره ګټه اخلي او څومره بیا پر دولت باندې د نورو لارو څخه فشار راوړي؟
زه چې څومره فکر کوم اشنا صاحب د یوه وزیر په حیثیت باندې د صلاح الدین رباني دغسې تعبیر اخیستل او د هغې نه بیا دسې غیر مسؤلانه خبرې کول، مثلا که چېرې د مایک پنس خبرې د نور په ارتباط باندې وي نو په دې کې انتخابات د کوم ځای نه راووتل، په دې کې ځینې نور مسائل چې ده خپل په صوبه کې پاتې معاملې دلته فایل کړي دي دا خبرې بیا د کوم دینه فکر ووتلې. زما په نظر باندې دا هغه وروستۍ حربه ده چې کارېږي به او خدایته مې هیله دا شته ده چې د ولس د نیکمرغۍ په خاطر باندې د دغه دارمارانو دغه سیستم نور راقابو کړي او د افغانستان ولس نور له دغې بدمرغۍ ووځي او نړیوال هم په دې وپوهېږي او په ځانګړې توګه بې ځایه سرسوره او سرتنبه امریکایان هم په دې وپوهېږي چې هر څه په سرتنبه چوب هر څه په ګودادي چوب او هر څه د داسې کسانو په لاس عملي کول چې هغوی ټول عمر د افغان مظلوم ولس وینې چخلي دي، ټول عمر یې د دوی د ملي منافعو په خاطر باندې کار نه دی کړی بلکې د هغې په ضد یې کار کړی دی. نور زه فکر کوم د دې وخت اغلی دي چې افغان ولس دې ته پرېښودی شي چې د خپلو مجرمینو سره محاسب وکړي، د خپلو نیکو خلکو قدر وکړي او د خپلې ملي پالیسۍ هغه اساسي څه دي چې د افغانستان اولویتونه د افغانستان لویې ګټې یا ملي ګټې غوښتونکي وي په هغې باندې ولاړه یوه پالیسي ولري او مرکزي حکومت ولري. دغه مرکزي حکومت دومره ځواکمن او قوي وي چې د افغانستان په ویشت خاوره باندې د افغانستان قوانین تنفیذ کړی شي د نړیوالو لپاره، نه بلکې د هر څه نه مخکې د افغان ولس لپاره د دوی په خاوره سوله رامنځته شي، دا په سیمه کې سولې ته لاره هواره کړي او په نړیواله کچه نور افغانستان د ترهګرۍ او د روحانکارۍ او د نشه یي توکو د غیر قانونیت د تورو پیسو د سپینولو او د نړیوالو تورو څیرو لپاره د تخریب ځای نه، بلکې افغانستان یو داسې هېواد وګرځي چې د نورې نړۍ په څېر باندې بشري ژوند ولري، قانوني حیثیت ولري او په نړیواله کچه یې هغه بین المللي اعتبار بېرته لاسته راشي چې افغان ولس پس لومړی د هغې نه په استحقاق باندې د خپل حقوقي لاسته راوړلو او حقوقي حقونو لپاره پاک واخیستلی شي.
همدارنګه د بلې لوري بیا په ترکیه کې د طالبانو او د افغان چارواکو ترمنځ خبری وسولې، که څوم هم طالبانو هم د افغان حکومت دا رد کړي دي، ولي په داسې حال کې چې د دواړو خواوو نمایندګان موجود وه او غیر رسمي خبرې کړي دي. تاسو د دوو خبرو پایلې څنګه څېړئ چې آیا دا زمینه به مسایدی چې طالبان او د افغانستان حکومتي چارواکي او د سولې شورا بیا مستقیمه خبرې وکړي؟
زما په نظر باندې د ترکیه خبرې د دې په یوه چې ګټه وتی، یعنې په سیاسي ډګر کې ډېر زیان فرانکو له سپاره رسو. دواړو طرفونو اعلان وکړ چې دا کسان چېرته ناست دي دا زموږ استادي نه دي. یعنې د دې نه معلومېږي چې تر اوسه پورې دواړه طرفونه، هم حکومت او هم طالبان، د سولې لپاره کوم پلان نه لري، د سولې لپاره کوم نیت نه لري. دواړه طرفونه افغانانو ته دروغ وایي او دواړه طرفونه تر اوسه پورې داسې ګامونه نه دي اوچت کړي چې هغه د افغان ولس په ګټه باندې تمام شي. چېرې د افغان حکومت استازي هم دا کسان د افغان حکومت ولې په هغې طرف نه کوي؟ که چېرې د طالبانو نه راغلي کسان د طالبانو کسان وو، ولې طالبان په هغوی باندې اعتراف نه کوي؟ که د دواړه طرفونه غیر رسمي وو، که د دواړه طرفونه اعتراف نه کوي که یو دغه استازي د دوی استازي نه وو، نو آیا ترکیه لیونۍ شوې وه ترکیې ته دغه ملاتړ او یا د دغې ناستې لپاره د زمینې برابرولو مهمه لاسته راوړنه څه وه؟ آیا دوی د خپلو استافو لپاره دا کار کوي؟ آیا دوی د افغانستان د خلکو درد اخیستي دي؟ آیا دوی د افغانستان د خلکو د دغې بدې ورځې د پای ته رسولو په خاطر باندې دغه یو چاره ترسره کړي؟ نو څنګه یو هوښیار حکومت د ترکیې د حکومت په شان باندې د یوې داسې غونډې کوربه کېږي چې هغه استازي نامعلوم دي، هدف یې نامعلوم دی، بحث اجنډا پکې نامعلومه ده او نتیجه هم نامعلومه ده؟ یعنې آیا تاسو فکر کوئ چې د ترکیې حکومت او ارمان تعال خوده دي دي ومجبول هدف لوري اصلاح شي؟ زه فکر کوم د دغسې ناستو نه نه ناستې کېږي، او که چېرې ناستې کېږي ولو که په غیر رسمي توج کېږي، لږ تر لږه باید رسمي موقف اول د حکومت او دوم د طالبانو باید دا وي چې دا غیر رسمي ناستې دي. موږ په دې ارتباط باندې څه تر اوسه نه شو ویلی، تر هغه وخته پورې چې خبرې پخوالي ته ورسېږي، خبرې د هو او نه ته ورسېږي، ښه او بد پکې معلوم شي، کارنده او بې کاره دوری معلوم وي، وروسته په هغې باندې موږ خبرې وکولی شو.
مننه. دا چې د یوې خوا د سولې لپاره هلې ځلې روانې دي او د بلې لورې بیا دا دی د افغانستان حکومت هم اعلان کړی دی چې ژمني عملیات شروع کوي، او د بلې لورې طالبان هم خپلو عملیاتو ته زور ورکړی دی، او په عین حال کې امریکایي نوي پوځونه هم را روان دي چې دولت سره کومک وکړي، تاسو دا حالات څنګه څېړي چې آیا جنګ به زور واخلي او که به سولې ته لاره پیدا شي؟
مسئله جرگریز عملیات و طرف تزی زما پا نظر پانده دا مسئله قطعی ندا او حتمی ندا چه کلچه مو طرف تزی جرگری لفان آرخون اول رو نوحل تا دستور شویدا و امکان با احتمال نبیشی، بس احساسی مسئله دا که اهم امریکانی ها را قاد را وانده امریکانو پخواه که دفاع وزارت عملیاتی قانون پلیگه در حدود که بودا که د وسلوالو طالبانو عملیات او یا د هغوی جګړه ییز محاسبوي مهام، دا ټول هغه څه دي چې دا روان دي، ځکه دا دواړه ټول طرفونه هم د وسلوالو طالبان هم افغان حکومت هم امریکایي ځواکونه غواړي چې خپل غنیمه او خپل مقاصد په دغه جګړه کې د پښو وغورځوي، او همدا به مهم اصل وي، مهم اثر وي، مهم اغېز وي. د سولې میدان ته چې وڅېږي او یو لوری چې راته به خلاص کړي، نو د سولې مقابل لوري ته وایي چې وتوانېدل طالبان کوشش کوي چې په دې ارتباط باندې خپل موقف او دریځ کلک شي، او د دې په خوا کې هغه کوشش کوي افغان حکومت چې خپل پوځي عملیات ګړندي کړي او یقیني شي طالبان مات کړي، هغه څه چې زه فکر کوم نظامي چاره کې حل نه لري. خپلو تاکسیدی ها و دلتا در ترادیو که اهداف مقابل بیشو اشمان دیگه و کوشش دیگه خبر را سرامنه نیوانه دی خو اتاکسی بس قدره دا چه دیگه مستقی و دوها شده دا افغان گسته و دا افغان ملت دا دوره دیگه و بوده دی دلتا با پرده و نابتی جمته نا هم بوده دی دلتا با زمون بخشان نور هم یکی بان سیدی و من دو ملده کیری او سری با مو بیساری دیگی دا مسئله براوانه دی دلتا با خبره دا هیچ شکوه نه دسی کاری پلان دسی بورم دا شولی پر اعتباس پانده دا تا خیزمان دی پر جاسی فیتر کهو ما جسایی شبیتا بیا هم مخاو کرشی دکا بوزا بودن طالبان داریز دا بجهید خبرو دا حسنا دی طالبان حکومت دا بجهید بلادو دا تشکیل و دا امریکانو داریز دا بجهید خوال دا اتحاد دی نمو جلی جلال خودی دا اتوان و تحسنا بلوری دی و خدای دنور پانده دا سید کاری.
همدارنګه د افغانستان کې د تذکره پرویش باندې هم جنجالونه راپیدا شوی دی چې یو شمیر د افغان د کلمې سره ډیر زیات کې یا تاوس دی وای چې بيخي د افغانستان نوم به چنسی او په دغه اړه باندې غات کمپاین هم شروع کړی دی او ډیر خندونو په منځ کې اچوي. ستاسو د نظر دا مسله به څنګه حل کیږي چې دا کسان چې نه اوس افغان منی نه افغانستان منی او د بلې خوا څخه د ضرورت دا دی چې دا تذکرې به توضیح شي، په دغه مسله ستاسو د نظر څنګه حل کیدی شي؟
زما په نظر باندې د دې باندې د افغانستان مقرنه کوریې خپل تصمیم اعلان کړ او په دې موافقه وشوه چې په تذکیرو کښې به د افغان او د اسلام نوم ځای پر ځای کېږي. هر افغان دا معنا لري چې د افغانستان تبعد دي او د افغانستان د دعوه بدله یا د افغان نه منل. زه فکر کوم د داسې یو مثال یوه بېلګه ده چې سړی وایي چې اوس ورځ نه ده او لمر نه شته او په ټوله نړۍ ورځ وي او په ټوله نړۍ باندې لمر وي او سړی د دې په مقابل کښې وزېږي چې نشته. دغسې پوچ پلانونه د دښمنانو لخوا په افغانستان کښې تل پخه شوي وو. افغانستان تل د دغسې ګواښونو سره مخ وه او افغانستان د دغې ګواښونو نه د خدای په قدر او د دې مېړني او غیرتي ولس د تاریخ په کتو باندې له دغسې ګواښونو نه بریالی اوسه دی. په دې ارتباط باندې زما سره کومه وېره نشته ده او له خدای نه مې هیله دا ده چې دغه کسان چې د هغې لپاره کار کوي د افغانستان د ولس په سینه باندې د بېلتون چاره راښایي، خدای دغه چاره د ډیپلوماسۍ برابره کړي او دغه مظلوم ولس نور پرې خلاص.
همدارنګه راتلونکي انتخابات په اړه باندې هم د یو تعداد اندېښنې موجودې دي چې دا به شفاف نه وي او همدارنګه د اوس څخه د کمیسیون کې جنجالونه راپیدا شوي دي. ستاسو د نظره راتلونکي انتخابات څه ډول دي؟ دا چې اوس یو شمېر تنظیمي ډلې دغه کمیسیون نه مني او وایي باید د سره دغه کمیسیون لپاره انتخابات وشي، دغه مسله ستاسو د نظره به څنګه؟
د انتخاباتو یا د ټولټاکنو د کمیسیون یا د ادارې په ارتباط باندې کوم بدیزون نه دي. له لومړي سره دې ارتباط باندې زما په نظر باندې افغانۍ دریځ هم ویشلی وه، بهرنۍ دریځ هم ویشلی وه. تر اوسه پورې هماغه کرزړه ویشل شوی دریځ وجود لري که هغه بهرنۍ دریځ دی او که داخلي یا کورنۍ دریځ دی. د تنظیمونو په دې ارتباط باندې کله چې دی وپوهېږي چې انتخابات نه شي ګټلی نو اکثره وخت دا مسایل راپورته کوي چې دا کمیسیون داسې دی او د کمیسیون کاري سم کار ونه کړ، روڼتیا او شفافیت په کښې نه و، د قانون مسودې او د قانون مصراحت سم نه وه، قانوني احکام سم تطبیق نه شول. زه فکر کوم چې په دې ارتباط باندې به د افغانستان د راتلونکي انتخاباتو اصلي څېره د افغانستان د حکومت په ښو کړنو پورې ارتباط ولري، د نړیوالې ټولنې په ملاتړ پورې به ارتباط ولري، د افغانانو په خپله ځیرکتیا او هوښیارتیا پورې به ارتباط ولري او کېدل نه کېدل به یې هم په همدې اړخونو پورې مربوطه او تړلي پاتې شي. خو زما هیله دا ده چې افغان به هر څه نه مخکې د افغانستان ملي اولویتونه او لومړیتوبونو ته په لومړي سر کښې ضرور ورشي او د هر څه نه مخکې په دې باندې اتفاق وشي چې هر څه باید د یو آزاد خپلواک او سرلوړي افغانستان لپاره وکړل شي. او په دې ارتباط چې هر څوک د توپیر او بېلتون او د خلکو تر منځ د کرکې او نفرت د ختمولو منډه ترنه کوي او د دې هڅه کوي، د دوی هڅه باید شاډې کړی شي او په وروستي پایله کښې افغانان باید ښه انتخابات ولري او دنیاوال او نړیوال باید ملاتړ وکړي تر څو افغانان وکړولی شي د خپلې غوښتنې مطابق یو داسې کس وټاکي چې د افغانانو زعامت وکولی شي، د افغانانو د دغې بدې ورځ نه د ایستلو توان ولري. دا هغه څه وي چې زه فکر کوم هم به د افغانستان او د افغان ولس او هم به د نړۍ او سیمې په امنیت ارتباط او د سولې او استقرار په ارتباط باندې کاري اغېز ولري.
یو بله مسله چې هم د افغانستان د خلکو او هم د نړیوالو د زیات اندېښنې وړ ده، هغه د مواد مخدر د زیاتوالي موضوع ده. چاره ورځ په افغانستان کې د دې پر ځای چې کم سي ډېرېږي. حتی دا ویل شوي دي چې د امریکا او د انګلستان حضور هلته مواد مخدر په خاطر ناکامۍ سره مواجه دي او د بلې خوا مخالفین د دغه څخه ټوله ګټه اخلي. د دغې مسلې د حل په اړه ستاسو نظر څه دی او ولې دغه ورځ په ورځ د دې موادو کښت او تجارت مخ په زیاتېدو دي؟
د بشري حقوقو په ارتباط باندې په واقعي ډول باندې نړیوالې ټولنې کار وکړ، نه امریکانو کار وکړ، نه دشته پوځونو کار وکړ، نه افغان حکومت کاري پلان ورته درلود. دوی خبره شوه چې هغه خپل کاري پلان کې تش په بند کړل، هغه د عملي کړی شي طالبانو کښې په خطاح ومته او په خلاص مخ باندې د دې لپاره لاړه او غفر ته کډالي نه عشر ترلاسه کېږي. او د دې سره سره سیمهیز واکداران او سیمهیز زورواک څنګه غواړي چې دا مسله اسپاسانې پای ته ورسېږي، د هغوی د ټول عاید لپاره یوازنۍ منبع همدغه نشري کېږي. اساسي مسله په دې کښې دا هم ده چې په نړیواله کچه داسې خبرونه هم خپرېږي چې د دغه کښې د توکو نه لویه لاسته راوړنه، غټه پانګه او غټې پیسې لوی ځواکونه ترلاسه کوي، او په دې د ملامتۍ ګوته میخ په دې امریکانو او برېتانویانو ته نیول کېږي. او په دې ارتباط باندې که چېرې موږ د دوی دریځونو ته هم ګیر شو، د وخت د دې وروستیو وختونو پته چې دوی د هیروینو د فابریکو یا ځایونو چاته دا تسیاکي او د نور پروسس مخکې ځي، د دغه مراسمو په وړاندې چې کوم عملیات دوی په افغانستان په ختیځ کښې وکړل، په هلمند کښې وکړل، او یا اوس په بدخشان او په زلزلو ولایاتو کښې کوي، دغه عملیات د لومړي سره که چېرې شوي وایي او د کروندو په ارتباط باندې سم دریځ وجود درلودی، یوازې مجازات سیستم کار نه ورکوي، بیا رغونې سیستم وایي او بدیل سیستم وایي، او د هغوی د بزګرو د اقتصادي لاسنیولې سیستم وجود درلودی. او په دې ارتباط باندې د صفر نه یا د حریف نه سره یا خپل رښتینی بودیجه وجود درلودی، زه فکر کوم د دې پدیدې مخه چې طالبان په دې توانېدل چې د ملا عمر په یو فرمان باندې د ټول افغانستان نه د بشري توکو دغه اخیستي ډېر لنډ وخت کښې، هغه اوس نړیواله ټولنه په دغه ځواک او په دې ټکنالوژۍ او په دې مالي ځواک او افغان حکومت په دې حکومتي ځواک نه شي کولی د دغې بشري توکو مخه ونیسي. حقیقت دا وي چې هر اړخ تر خپلې اندازې او تر خپلې کچې پورې له دغې ټول او کرغېړن بوټي نه ګټه اخلي. سیاسي نړیواله اراده نشته تر اوسه پورې، نړیوال رښتینی پلان نشته، او نه غوښتل کېږي چې دغه تور بوټی ختم کړی شي. په هره زمینه کښې په هر سیاسي پړاو کښې او د ژوند په هره برخه کښې یو ډول نه یو ډول قانون ورسره رامنځته شوی دی. دغه قانون د دې باعث کېږي چې دغه تور بوټی په افغانستان کښې پاتې شي، افغانستان نړیوال ځای ته زیان ورسوي، افغانان بدنام شي، او په نړیواله کچه موږ د داسې یو ولس په نامه باندې یاد شو چې تل د نړۍ په بدبختیو بدمرغیو بده ورځ کښې خپله ښه ورځ ګورو، کې نه افغانان تاریخ ساتي تدریج چې افغانان داسې خلک نه وو. د دې زمینه ورته برابره شوه، دا په دې د اجباري او تحلیلي دسیسه رامنځته شو، تعلقونه ورشو، او بالاخره د دې لپاره لاره هواره شوه چې داسې یوه بده ورځ کښې افغانان ورته ورکړی شي.
پس په اخیر کې غواړم دا سوال وکړم، د دغه ټولو ګواښونو په وجود کې چې د یوې خوا د امنیت په اړه دی، د بلې خوا د جمعیت د ګوند د جنجالونه، همدارنګه د فساد و مواد مخدر و او نور، تاسو د ملي حکومت راتلونکی او د اوسنۍ وضعیت راتلونکی څنګه څېړئ؟
اشنا صاحب کله چې ولس څلور لسیزې په ډېر بد حالات کښې مخکې ولاړ شي، ژمن ووځي، تقریبا یو فصل یې په همدې کښې ورزېږېږي، د دغه چې ولس په ډېر لنډ وخت کښې او په ډېر اسانه شکل او بې له زحمت او بې له قربانۍ او بې له کړاوونو یو په یو سم حالت ته را ایستل منطقي او یعنې عملي نه دي. لکه زه په دې ایمان لرم چې یوه ورځ به انشاءالله د افغانستان په خاوره دا تدی مر داخیږي، افغانان خپل سرنوشت ټاکلو ته بالاخره خوشي کېږي، هر خدین چې په هر نامه او په هر عنوان دلته دی آخر به په ګوندل کېږي، ځکه دا زمونږ کور دی او په خپل کور کښې موږ اوسېدلو حق لرو او د خپل کور د راتلونکي په ارتباط تصمیم نیولو حق لرو. او نړیوال باید دا ومني، دلته سیمهییز هېوادونه باید دا ومني، هر هغه څوک چې له دغې اواز سره په خلاف کېږي خدای ته مې دا هیله شته چې د هغوی ملا ماته شي او بالاخره افغانان پرېږدي چې خپل سرنوشت په خپله وساتي. زه فکر کوم د کړاوونو سره سره د ننګونو او خلونو سره سره افغان ولس د دې ویاړ لري، د دې عزم لري، د دې قدرت او توان لري چې یوه ورځ به له دغې تورې شپې نه یوه سپین او رڼا سبا دلته وي.
ډیر زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکو یو کارپوه ښاغلی محب الله شریف تاسو د ښه نظر ګټور خبرو او معلومات نه مننه تاسو ته زیات برلتوبونه غواړم مننه د خدای په امان همتنان عزیز، در این برنامه محترم دکتر نوراحمد خالدی دانشمند شاعر و نویسنده افغانستان را با خود داریم میخواییم در رابطه با مسئله بسیار مهم و ارزشمند یعنی پیدایش و تاریخچه اقوام در افغانستان امرایشان صحبتی داشته باشیم که همین حق کنون با ما در لین تلفن است. جنابی دکتر صاحب، تقدیم سلام و احترام تشکر از شما که دعوت ما را یک بار دیگر برای مصاحبه پذیرفتید.
مؤسسه محترم، تشکر از شما، سلام خدمت شما و همتن عزیز ما که برنامه رو میشنون. مرد خدمت شما
تشکر، لطف کردی، مهربانی شما است. جناب دکتر صاحب، در برنامه گذشته شما در رابطه با مسئله پیدایش زبان دری صحبت داشتی. امشب میخواییم در رابطه با مسئله بسیار ارزشمند و مهم یعنی پیدایش اقوام در افغانستان صحبت نمایید. در مورد پیدایش اقوام در افغانستان نظریات گوناگون وجود دارد. به طور مثال در مورد قوم پشتون میگه که ریشه آن یهودا است، و یا همچنان در مورد قوم تاجک میگه که اصلا ای از ایران آمده و ایرانی است. اگر که نظریات شخص این هست، باز هم در این مورد تاریخ اصلی این اقوام تشریح شود. شما که همیشه در این رابطه تحلیل و مطالعه داشتی، اگر در مورد تاریخچه این اقوام صحبت نمایید.
تشکر از سوال شما. موضوع اقوام برادر که در افغانستان زندگی میکنن، مثلا در این روزه موضوع روز است. متاسفانه یک تعداد مردم برداشت های بسیار غلط و اشتباه میزی از در مورد اقوام دارن و تاریخ تکامل اقوام در کشور ما. موضوع است که کشور افغانستان کشور کثیر المله است یا کثیر القومی است، و این اقوام از سالیان بسیار متمادی در این کشور زندگی میکنن. به این اقوام برادر در قانون اساسی ما ذکر شده. در افغانستان اگرچه سرشماری دقیق صورت تا نگرفته که اقوام بر ما از لحاظ تعداد بگوید، آخرین سرشماری رسمی که صورت گرفت در سال 1979 از طرف اداره مرکزی سایبر به کمک سازمان ملل متحد، در او سوال قوم و ملیت حذف شد، فقط سوال زبان شامل شد. و به اساس زبان میفهمیم که بسیاری از شهرنشینای ما به زبان دری صحبت میکنند، و او چون در لحاظ قومی پشتون باشند، و از این خاطر ای زبان ایسایی، زبان ایسایی درسته ترکیب قومی کشور نیست. اما به صورت مجموع در این سالهای اخیر از طرف موساد بین‌المللی و از طرف موساد داخلی در افغانستان در مرکز ایسایی سروی های صورت گرفته، و این به صورت چندین پرسش تلف از مردم در سالهای مختلف به تسلسل صورت گرفته، و این نشان میده که پشتون ها در حدود 42% تا 48% نفوسن تشکیل میتن، به درجه دوم تاجیک هستن که بین 25 تا 28% نفوسن تشکیل میتن، متعقب تاجیک ها ازبک هستن در حدود 9% نفوس افغانستان تشکیل میتن، هزاره هستن که در میوت به می فیصدی 9% در فیصد تشکیل میتن. بعدن البته ما ترکمن ها داریم که در حدود 4% تشکیل میتن، نورستانی ها و ایماق و همچنان اقوام کوچک دیگه. ما اکیداد البته برادرهای هندو و سکه هم داریم که در مناطق مختلف زندگی میکنن. برادرهای بلوچ ما هم در افغانستان زندگی میکنن که از لحاظ تعداد فیصدی کمی را تشکیل میدن. حالا که سوالی است که از منشأ تاریخی محل بود و باشی اقوام در مورد دو قوم، یکی پشتون ها و دوم تاجیک ها، باید ارز کنم که هر دو قوم از باشنده های اصلی همین سرزمین است. هر دو به طور مثال از پشتون ها حتی در اوستا یاد شده در کتابی که چند هزار سال سابقه داره. مورخین بسیار قدیم حتی چینایی و هندی از موجودیت اقوام پشتون در این سرزمین ها یادآوری میکنه. بابر در سال 1530 میلادی که به این سرزمین ها از فرغانه به کابل مهاجرت کرد، در کتاب خاطرات خود در بابر نامه نوشته میکنه که افغان ها که البته او اطلاق افغان ها رو به پشتون ها میکنه، از جنوب هندوکش از دریای هلمند تا بحر هند این مناطق محل سکونت شان است. همچنان بابر از موجودیت و یا زندگی تاجک ها در کشور صحبت میکنه و هزاره ها و ترکمن ها و ازبک ها. ای که پشتون ها اصلا از لحاظ نژادی از کجا هستن ما دو چیز باید جدا کنیم، یکی موضوعات افسانوی است که تعداد به او باور دارن و یکی ملاحظات علمی نژاد شناسی و زبان شناسی و انسان شناسی که مطالعات علمی نشان میده پشتون ها مردم های اندو یوروپیانی هستند که در این سرزمین زندگی کردن، در گذشته های دور زندگی کردن و زبانشان زبان های اندو اروپایی است و همه از کلتور باستانی این سرزمین غنی شده. در این کلتور عناصر ترکی، عناصر پارسی، عناصر تاجیکی، عناصر عربی بعداً اضافه شده و این غنا بخشیده. همچنان از عناصر سرزمین هند در کلتور پشتون عناصر زیاد وجود داره. بنابراین این پشتون ها تا جایی که چند هزار سال در بر میگیره در این سرزمین ها بودن. گذشته پیش از این ما چیزی اسنادی در وجود نداره، فقط افسانه است. تاجیک ها هم از قسمی که عرض کردم از باشنده های اصلی همی سرزمین هستن که از شمال شرق افغانستان و از بدخشان گرفته تا پنجشیر و پروان به مرکز امتداد پیدا میکنه، تعداد هم در غرب در هرات زندگی میکنن و در بعضی گوشه و کنار افغانستان پراگنده است. پاکت های کوچک از این نفوس از جمله شهر مزار شریف. البته در سالهای اخیر با نظر به جنگ های طولانی که در ظرف 30 سال گذشته کشور مواجه با بوده، نفوس کشور از لحاظ دموگرافی از لحاظ جغرافی جا به جای شده، مردم به هر جای رفتن مناطق مختلف زندگی میکنن. بنابراین ای که کسی بگویه تاجک ها از ایران آمدن این کاملا اشتباه است. این مردم در همین از اول تا به امروز زندگی کردن. از لحاظ فرهنگی ما در برنامه قبلی گفتیم که زبان دری، زبان فارسی دری در ام زبان است که در مناطق دنی مناطق رشد کرده، در بلخ، در سغد، در تخارستان مخلوط است از زبان سغدی، تخاری، پهلوی اشکانی که در بلخ بود. این دلیل نمیشه که ما بگیم چون تاجیکا فارسی گپ میزنن یا دری گپ میزنن بنابراین یا از ایران امروزی آمده باشن یا وابسته ایران از داد کلتوری با ایران وابسته باشن. درست نیست. برای زید منبع زبان همین مناطق بوده که زندگی میکردن، از فرغانه گرفته مارا و نهر و تا خراسان. بزرگترین ما در برنامه گذشته گفتیم که معروفترین و بزرگترین و بیشترین تعداد شعرها و ادبای زبان دری، زبان فارسی دری در همین خراسان و در این مناطق زندگی میکردن. البته باید عرض کنم که بسیاری از مناطق که تاجیک نشین ما جز خراسان نیست، مثلا پروان، مثلا کاپیسا، مثلا بدخشان، پنجشیر یا جز خراسان هیچ وقت هیچ وقت نبوده. بخشای پروان، کاپیسا، پنجشیر از حدود کابل است. تو حدود کابل بابر در 300 سال قبل یا بیشتر از او هست کنم 500 سال قبل توضیح میکنه که از بغربند شروع میشه و تا پشاور سوات هم در بر میگه در پاکستان اندوزی و در گلوب تا خزنه تا شهر خزنیر هم در بر میگه. این کابل بودن ها شامل جلال‌آباد، شامل لغمان و بسیار تفصیل بابر در سالهای 1530 و عیسوی از این اقوام صحبت میکنه، مناطق صحبت میکنه، این جز خراسان نبود. متاسفانه در تاریخ مورخی هندی هر منطقه ای را در غرب هند به نام خراسان یاد میکردن. مثلا سلطان محمود غزنوی رو پادشاه خراسان میگفتن، در حالی که سلطان محمود غزنوی پادشاه خراسان نبود. خراسان هم زیر تسلط سلطان محمود. یک مثال برای نقل میکنی، سلطان محمود برای نوح سامانی که وقت امیر بخارا بود و او در اوائل سلطان محمود به وزیر اداره به اصطلاح خود از قلمرو خود مربوط به قلمرو سامانی ها میگفت که در مرکزشون در بخارا بود، با او شکایت میکنه که تو خراسان دادی به کس دیگه، منظورش خراسان به یک قماندان دیگه، به یک گورنر یا والی دیگه داده. نوح سامانی برش پس نشته میکنه که من شهر ایراد به خود دادیم، کافیست، شهر ایراد جز خراسان است. اما منظور سلطان محمود مشهد امروز نیشاپور و تا مرو است که ایره کسی دیگه بایست گورنرش انتخاب شده به طرف نوح سامانی. در حالی که میبینیم خراسان جای جداگانه بود که بخش از سرزمین های سلطان محمود تشکیل میداد. الان این که یک تعداد از افغانای ما، هم افغانهای تاجک ما، خود اصل خود نسبیت خود بعد ایرانی میدانند، برای من شخصا قابل تعجب است. یا ایست که از نادانیسی حرف، از نادانستن تاریخ است، یا ایست که کوشش میکنن به یک خود مربوط به یک تمدن دیگه بسازن که زیدیت با پشتونشان بده یا با پشتونهانشان بده. ما اگر تاریخ عقب رفته بریم، هرچی عقب رفته میریم، در این سرزمین هایی که تاجیکای ما زندگی میکنه، پارسی ها هیچ وقت قدرت نداشتن. صفوی ها در قندهار حکومت میکردن، در کاپیسا و کابل و بدخشان حکومت نکردن. این مناطق زیر دست مغلای هند بود. پیش از مغلای هند این مربوط به عمرای سامانی بود، مربوط به ازبک ها بود، مربوط به موری ها بود، و قبل از او این مربوط به هرچی که عقب رفته بریم این مربوط به مثلا کوشانی ها بود که خودشون از چین آمده بودن و از دری مناطق جا به جا شده بودن. و حتی مذهب شما در کاپیسا میبینید آثار کوشانی ها را در لوگر کشفیات که شده تازه در مثلینه آثار بودایی یاد کشف شده و نشان میده تمدن کوشانی که در اینجا حکم فرما بوده قبل از اسلام. بنابراین من نمیتون نظرم به کنون مرحله تاریخی تاجیکای ما خودم مربوط به ایرانی بدانه. اگر ما بریم از زمان هخامنشی صحبت کنیم و از زمان ساسانی ها پیش از اسلام صحبت کنیم، این شاید تاریخ قدیم است. و جالب است که حتی در اون زمان هم همین زبان فارسی دری از این شمال اسمی که در برنامه قبلی هم حس کردم از ماوراین هست، از بلخ، از اینجا رفته به فارس و ایران امروزی. بنابراین این غیر قابل باور است که هموطن ما به خیزر و خوده بگه که من نسبیت ایرانی دارم. ما باید به اصل نسب تاجیکی خود افتخار کنیم. ما در تاجیک‌های ما از لحاظ فرهنگی دلکشان ساکن نیستن. ما اکثر پشتون‌های ما به زبان دری صحبت میکنن. وقتی شهرنشین شدن در شهرها زبان دری، پارسی، دری رواج بود. تاجیک‌های ما اصلا در شهرها زندگی میکنن و علما و دانشمندان زیادی به زبان پارسی در این کشور رشد کرده و آثار بسیار گرانبهایی دارند. کتاب گلستان و بوستان پاسی را، سعدی را در تمام مدارس و مسجد های مناطق پشتونشین افغانستان سالها سالها برای طفلا درس می دادن. این به خاطر ایست که این گنجینه کلتوری خود این سرزمین ماست. تمام رسم و خط و کتابت عمران و پادشاه های پشتون در 1000 سال در هندستان پارسی بوده، دری بوده، از ابدالی ها گرفته تا سوری ها گرفته. وقتی مغلا به هند میرسن، همین به اصطلاح تعامل پشتونا را که در هند در دربار زبان دری استفاده میکنن دوام میدن. تو میبینیم که در زمان مغلا چقدر زبان و شعر دری در هند اوج میگیره. بنابراین ما چیزی کم و کفتی در افغانستان امروزی وجود نداره از لحاظ انکشاف و کلتور و فرهنگ برادرهای تاجیک ما که خود در حکارت ببینن و خود مربوط به کشور دیگه که در همسایگی ما قرار داره و مربوط به واقع داره. از این خاطر مربوط به دانشمندا و اهل تقوی ما هستن که در این مورد کار کنن و ایره تبلیغ کنن برای مردم موضوع را تفهیم کنن و بازی بسازن که ما مجبور نیستیم خود را مربوط به تمدن دیگه بسازیم تا ما فرهنگ خود را اینجا انکشاف بدیم.
دکتر صاحب تشکر، بسیار توضیحات خوب و علمانه دادی. این مبحث بسیار زیاد و مهم است، میشه در این رابطه بازم مفصل صحبت کنیم. یک سوال دیگه که چرا یک تیبر کسان ارزو داره یا هدف داره یا همچنان در این تپ و تلاش است که این اقوام برادری پشتون، تاجک، هزاره و دیگر اقوام به جنگ برته و نفاق در بین اینها وجود بیاره، هدفش چی است؟
آشناس محترم، اول خود میدانیم تمام همسایه های ما و تمام کشورهایی که افغانستان با او رابطه داره، هر کس منافع خود در رای تحمیل منافع خود کار میکنه. اگر ایرانی هست منافع خود تقاضا داره تحمیل کنه، اگر پاکستان هست، هند یا روسیه یا آمریکا یا اروپا، هر کس. این یک پدیده بسیار طبیعی است. اما در این در داخل افغانستان البته در گذشته ها به این شکل نیست که بعضی اقوام برادر ما احساس کردن که از تحت حکومت پشتون ها، عبدالی ها، سدوزهی ها، بارکزهی ها، محمدزهی ها یا این اقوام بندازی که لازم است در دولت مداری سهم نداشتن و در اداری امور سهم نداشتن و حتی مثلا برادر ازاری ما از ظلم و ستمی که در زمان علی عبدالرحمن خان بالاشون شده بود گله و شکایت دارد. اما این رو فراموش نکنیم که ما در 30 سال گذشته ظلم های در این کشور از طرف یک قوم بالا قوم دیگه سیاد گرفت که چیزی ده که عبدالرحمن خان انجام داده بود در تاریخ بسیار خفیف می سازه مثلا اثرش هر هزاران نفری که در کابل کشته شده از طرف یکی یا دیگر یا یک قوم دیگه تقدر که رنجده که از برادره هزاری ما از دست اقوام مثلا از دست تاجیک ها در کابل دیدن از دست پشتون ها نگیده بودن. همچنان وقتی طالبان دوباره در کشور میرن ظلم و ستم زیاده بالای هزاری ما روان میدن. این درد هایی هست و دعاهایی هست که در پیکر کشور وجود داره و التیام از اون سالهای طولانی دیده برمیده. اما یک تعداد از روشن فکران مثلا تاجیک ما بخصوص از سال 1992 به این طرف که در قدرت دولتی در سهم بسیار برد دارن و این قدرت دولتی در بازو تفنگ گرفتن یا می خواهند که همچنان این قدرت در اختیارشون باشه. با این خاطر به افترای تاریخ خطی داده از این اشخاص دست میزنه و فسخ یا مسخ تاریخ دست میزنه و تشریح افواهات دست میزنه تا کار آمره مخشوش بسازه در مورد تاریخ خود کشور ما، در مورد افتخارات تاریخی ما، افتخارات تاریخی که مربوط به تمام ملت افغانستان است، مربوط به یک قوم بدانه. مثلا در سه جنگی که ملت افغانستان امرای استعمار انگلیس کده هزاران هزار نفر از اقوام مختلف برادر افغانستان شهید شده، ولی این که افتخارش هم برای همه مهمه، افتخار حزب استقلال افغانستان در مقابل تجاوزهای استعماری نیستن، اما قبل پشتو نمیستن و همه اقوام این کشور میستن، اما یک چیزا دیگه نزیده میگن، میگن ما نه به افتخار شوی زرد داریم و نه به موکار داریم. این اقوام در این قسمت یک چیزا از برادرهای پشتونی ما گروه فاق سیاسی پشتونی ما هم دست دارن که رفتارشان دارشان نوشتارشان در به اطلاع تربیجی همچو افکار نادرست سهم داشتن. بنابراین زمان بکن داره و این کار بیشتر روشن روشن فکر نکن داره و از طرف تمام روشن فکرهای ما تا ما به این قسمت در تفاهم ملی بسیم که این تفاهم منافع فرهنگی منافع کلتوری تمام کنترلر ما در او منتقد شد. همه را فکر کنند که کشور از خودشونه، افتخارات چه خودشونه و آمندهش از خودشونه.
تشکر بسیار زیاد به دکتر صاحب، چون وقت برنامه ما ختم است میشه در این مسائل باز یک روز دیگر هم صحبتی داشته باشیم، چون مسئله بسیار مهم و پر ارزش است و بسیار مردم سوالات است. ما امیدوار هستیم که یک سوالات صحبت شما جواب حاصل کرده باشه. جناب احترام دکتر نورمحمد خالدی دانشمند و شاعر نویسنده افغانستان، از صحبت علمی همه جانبه و مفید شما ابراز سپاس می نماییم. برای شما موفقیت های هرچی بیشتر می خواهیم.
تشکر بکترم باش مطلب کرد شما.
تشکر، خداحافظ.